آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. دوی ویلي چې دا مهال د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت رانږدې شوی خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به له منځه ولاړ شي. یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي، بلکې یوازې په جوماتونو کې ماشومانو ته ورکول کیږي. ځینو اوریدونکو اندېښنه ښودلې چې په جوماتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي. تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټی ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغې ډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. په همدې تړاو درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز العملونه چې په هغه کې د دولت ګټې دي او د خلکو چور دی هغه اوس هم عملي کیږي، نور شیان نه منل کیږي. مثال یو مثال مونږ تاسو ته درکوو، په قصابه کې مونږ د شرسازۍ نه کور اخیستی و. کور یې مونږ ته په 2000 نه په 1450 ونه کې تسلیم کړی. مکتوبونه یې مونږ سره شته او د اوبو پیسې زمونږ نه 1450 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف، دا به مونږ ته راکوئ. اوس دا حلال څنګه شو، دا حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دی چې کوم کې پیسې وي او د خلکو چور وي هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان په اکثریت سیمو کې خصوصا په وچو صحرایي ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان، د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع لمځکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالې بند موجود ده او په هلمند کې د کجکي بند موجود ده، خو هغه نسبت دغه ولایتونو د دغه ساحو راځي ته ډیر محدود مځکه خړوبوي. نو اکثریت مځکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د مځکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 5 متره زیات اوبو واټر ټیبل یا د اوبو سطح نورم کته کیږي. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو کاره مثال در سره شریکوم. زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولی کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده. او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دوی باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80-90% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې هم له منځه ولاړ شي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راواړی ترڅو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه سي. د شاولی کوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونه ولسوالۍ چې دي، دا د دوی اراضي او د دوی هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې ته زما مسج وګنسی دی وو پس پما کی بزګران بخي زیات وو مصرفي یعنی وس کوم سیستم فنانوي سیستم باندې بزګران وو مصرفي دی یو جریب د پاره چې کوم وو مصرفي هغه که درته وایم د لسو جریبو د پاره کفایت کی کوم په معقول او اسري ډول باندې وکړول.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول سوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول سوې ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ، چا هندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریبه به وکړي، هر حاجت پرې پوره کوي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. احمد خان مبارز هم د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولی. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شوه سوي دي. نو د دې راکښل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې دی ډېر زیات کمزوری دی. د اسلامي امارت څخه هیله او ارزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي، یا د بندو ځایونه او زیربناوې شته په دغه ولسوالۍ کې. بېلګه د هلمند د نوزاد د پرهات بند سو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله او ارزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي. د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ، همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالی او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبې کړي، نو دا خلک باید ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. دا زموږ د ولایت محصولات ډېر ارزانه دي، بېخي داسې دي چې د تېر کال په پرتله سږ کال مفت دي، څوک نه غواړي، داسې ارزانه دي. نو دغه پیاز مو بیا دغه زه دغه موضوع بیا راخلم او بار بار تکراروم. دغه پیاز په رسېدو دي تقریبا یو شل شپې به وغواړي. دغه ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ پر دغه برابر چې دغه ټوله دلې په دا ځمکه کې ورستېږي. په لکونه افغانۍ موږ مصرف باندې کړی. هر ګونی کود مو په 8000 او 9000 اخیستی دی. تور کود دا ډېر مصرف یې هم پر موږ راغلی دی، خوړلی دی مصرف. نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ غختر یو چا ورسوئ او دغه ته یو لار د صادرولو و دغه پیاز ته برابره کړئ. دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي، نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي. خرڅېدا هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد صادر شي. که صادر نه شي، په داخل کې د افغانستان د سرخانې نشته چې دا وساتل شي، دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمت الله. محمد خان مبارز هلمند ته تاسو ته پیغام پرېږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په شکه سپر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې. ښه بېلګه، نوې بېلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات د دغو تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې سوه دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه د دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه به یې وپېرو. نو دا ټوله داسې شی دی، مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیسته کېږي. که د هند یا د یو بل خارجي هېواد سره د دې یو قرارداد وسي، نو خلق به نور هم تشویق سي، او د تاریخ د کرولو سبب لاس پخی پر ځای به د حلال او پاکشتونه وکړي جابل کالدار سمج ډیر په عذاب او خلک عدالت ته ډیر توانې کړی دی هله دغه د مخنیوي د پر لکه څنګه چې جمنې کړی خو په عمل کې هغه جمنې واز جمنې پاته سوی دی سرک د غوانی نه دی لګیدل به دلته افغانۍ مروج سی او د کالدارو چلاو مخنیوي وسی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ابن هلمن نوزاد سره نوزاد ولسوالی انار چې و د جهانی شهرت لري هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادی انار شانار نو د دې باغونو د دیمیان په شاوخوا کې مرکزی ساحې ته نږدې او د سنګ اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلی بادان کې د خلکو باغونه شته نو د مرکزی ساحې او دغه درې ساحې چې ما یې دې کړلې دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره په نیم حال سپله نو د اوبو کمبوت یې موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د ده خلکو سره امداد وکړي خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړل سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي نو دا زموږ د باغ لرونکو سره ما خبرې کړې دي او چې ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي دا درې نقطې یقینم په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار او دا چې د داسې یو جهاني سویه باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي تېر کال خو د کابل شرکتو د سنګ باغونو اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل دلته دې ځای سویړو کابل ته کابل ته دا وازه و چې دا وروسته واستول روسیې ته ولاړه نو جهان ته دا انار ځي نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده خیره بنسټو سره د چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي باغونه مو راته پیپونو کې اوبه درسپلې وچیږي د یو کودو او د دې درختو د روزنې په اړه زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي په یو او بل پلمه دروازه د اوتو په مخه تړلې وي تر څو د افغانستان ټول هغه تازه میوي چې باید نور هوادو ته صادر سي هغه ټول په افغانستان کې خونسا سي خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي نو بیا د مجوش میر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي هغه بیا د افغانستان غنم په کانټینرو کې بار کی او پاکستان ته وړي په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي کوم وخت چې د افغانستان میوې وي د پاکستان دروازه تړل کېږي او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي نو بیا پاکستان دروازه نه تړي او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم په هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي نو د اسلامي امارت له مسولینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي او د ازادي راډیو له کارکونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د ورور دا وس موږ په کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دا د شتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دي خو دا چې ډیر نه دی پیدا شوی مکان یسته چې ډیر پیدا شي دا د زراعت لپاره او د اصلاحات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی د جې دوا هر شي چې د جې علاج وسی دوا ورته پیدا شي د جې باید موږ څنګه علاج وکړو د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخانو مخنیوي وکړو د ملخانو ورکه کورور.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم ورسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی د ازادي راډیو کارکونکو کې دغه نشر کې خدای پاک تاسو خیرونه درکې کړه تجارت تر خونو تر مسلین پورې دا خبره ورسې ډیر بشس تماس ورسره ونسی تاسو کولای شئ د هر لار چې تاسو به خبره ولای شئ دا کار وکړي نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسیدلی دي لکه ترشاک بانجان بېنډۍ کودو پیاز هم نژدې دي تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاسته راشي. غنم مو دغسې نو دغه د همسایه هیوادونو څخه دغه شیان راځي یا زموږ ملک ته د همسایه هیواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بینډۍ رایي پر موږ پر خلکو موږ پر ولس یې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان په باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بلخصوص د ایران د خوا دغه ترشک او بینډۍ او دغه شیان که راځي ترشک زه خبر یم چې راځي خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخت چې زموږ پیاز ورسېږي زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبه شي دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه شي او فایده ونه کړي او تاوانمند شي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخې چې کور په کور و له زموږ په علاقه کې خو چې ما دغه سروی کړې وه پنځه اتیا فیصده کوچنیان به الانه واکسینېدل. نو اوس چې مسجد پر مسجد سو دا فیصدي به پنځلس نور هم راکم کړو. دا به اویا فیصده ته راشي د پنځه شپېته تر اویا فیصده پورې. نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه پهوی لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي څوک نه لري خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي خو اکثر ورولي نه زنانه ورتلی نه شي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملاً زه وینم ورته ناره وکړي څوک ورغلي یا نه ځي. دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې شوله چې موږ خپل د کوره سره لمونځ کوو. ډېر باوړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري او بعضې په دمانو کې پراته دي او بعضې دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي هلته ماشومان ورولي دونه څوک نه لري د کوره سره. نو ښه به دا چې کور په کور وي او ګڼ میشتې سیمه کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستي چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي هغو عامه پاوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو یونیسف صنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوي په شي کې یو نظافت یې زده کوي یو څه اخلاق او ادب یې زده کوله یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی پلار خو یې د په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي. دا د دوی دپاره یو غذا وه. بل د دغه کوڅو څه ساره کوڅې ګرځې د امبارو د ایرو ډکې کوڅې د دغه کوڅو د ساتېرولو څه په ایرو امبارو کې د دغه څه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی دوی خپل په یو نظافت باندې پوهېدل. آینده په دغه صنفو کې خوتونه کې یا ډاکتران سي وي انجینران سي وي صرف د دوی هغه کومکه یا اولیه ورسره کېدله چې د دوی یو عامه پهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه په اړوند باندې. نو د دې بندیز زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي د هغو سره به دا یو جفا وي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه. دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه. خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي بلکې واکسیناتوران په جماعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې کیږي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز خبرداری ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي. هممهاله تازه د پولیو د مشورې یوې فني ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغه ډلې په دوحه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته وویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅې وکړي. دغه ډلې ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. همکار مې خاطر پردیس د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز له مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي.
زه د دغه راپور سره بالکل موافق نه یم ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتنې وزارت افلی کړي بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په هغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو چو په دې کې ده. په دې کې د بی ام جی ایف هغه چې دی دغه تمولونکي اداره ده. په دا کې د روټری والا شامل دي. په دا کې نور ګوي والا دي. په دا کې نورې ادارې شاملې دي. بلکې خپل تمویلون کې ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي سیخي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونو باندې پوښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړی دي. دا چې یو کاس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نو پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک ټو ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنې ته کاس ولیږئ، هلته دغې نمایندګان راوغوړئ چې اچون کې ادمو هغه نه دي چې دوی موږ سره یو ټیم کې موږ سره دي. تاسو یې نه پوښتنه کولی شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نورې هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتې دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنا چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وي، نه ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په این جی او یا په ډبلیو ایچ او یا په این ایس ایف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا صحت تمه وزارت دې ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه میل نیوټریشن دی. هغه ماشومان چې سوی ته غزي دي کله ته موږ واکسین ورکو، واکسین نشي کولای چې د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ و صحه یا د صفاو بو نشتوالی دی. نو که چیرې صفاو بو موجود نه وي، خصوصا بټیکوټ یې ښه مثال دی، تاسو هلته کتلی شئ چې عملا زه هلته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چیرې دوی دې باندې کار ونه کړي نو هیڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 15 کالو په کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو. څوپره چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نه شي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف په پولیو کمپاینونه ترسره کوو. نو هلته روټین کمزوری کېږي، نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وئ، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چانس درلوده که چېرې موږ مفتي سیمپل ورکړی وای، نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولی نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوي دي یا د پیښې مثبت شوي دي دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده، ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولی شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیکولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا دم زیرو نا کلو بند نو سایا ما دشنو
ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به تر اوسه جوړی یاست. د ازادي ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم. نن د ازادي ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوث جان باز نن په پروګرام کې زموږ ملما دی. په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی دی او لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو زړې منطقه کې چې کله پښته ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډه ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي په څو دورو کې دا سلاکوټ د دغه ټپې د ګلګشتې ټپې په لمنه کې دغه د منکورو او دغه د دنیا کې پیدا شوی لمنه یې ځکه په کارتې پروان کې بیا په کارتې ناو کې هغه یې تکمیل کړی دی بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې په خوا نجات لیسه یې ورته ویلې لیسه نجات دا د تور کودتا نه وروسته هغه د انقلاب لیسه په نوم ونومېده او هلته مې خپلې لیسه ختمه
لگی اوس ما کلیوالم راوت لزه که مام ټول عمر کارته نو کتیر کړه دا بیا مر کینه و بس جنبا سه د خونځي د نمړنې ورځ په اړه ته وایست که تاسو په یاد وی یا د ورځې نه کوم خاطره لری ځکه د خونځي نمړې ورځ داسې وی چې کله کله د چان نه هیریږي تاسو د نمړنې ورځ نو څه خاطره په یاد ده چې خونځي ته وړې وی درسونه کې څنګه وی په اول وختونه کې
بالکل مې په یاد اوس چې موږ کارته پرون کې البته چې ځوان خو نو مختلف خپل حالات لري چې تاسو نظم دې رامیت زه اول ورځ خپل امي سره مې سجاري سره مکتب ته لاړم یعنی هغه زه مکتب ته یوړم او یادې دې چې موږ معلمه حاجی راجان نومېده ډېره ډېر یو کله انسان او ډېر مهربانه زه نه پوهېږم چې اوس په چیرته اوسېږي خو که په حیات کې اوسېږي سل کاله یې نور ژوندی اوسي او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجي راجانه خو ښه روغبړو ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو ما ته هم چې دوه جمع دوه څوک کېږي زما ډېر چوټ وه چې دوه جمع دوه به دا نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه خو دول مې یادېږي چې اما مې عملته په مکتب کې چېرته راته منتظره وه بیا بېرته لاړم هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمع دوه یاد کړل
د متوسطې نه چې وتلې بیا لیسې ته چلاړې ښوونځي کې څنګه تکړه وې که نه وې که تکړه وې کوم مضمون مو ښه زده کېده کوم مضمون سره مو علاقه وه
ولږ ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر همداسې تمن چې د اجتماعي مضامین سره مې علاقه ډېره زیاته وه هغه که تاریخ وو که جغرافیه وو نور ورته مسایل نو هغه ته مې ډېر شوق وو تاسو به باور نه شي نو هغه وخت کې زه په مکتب کې وم کېدای شي نو ولې چې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او همداسې لوی دریابونه غرونه ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره یا په لیسه کې موږ هلته یو جریدې دیواري به ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله دا ما وخت نه چې ما شوق وو او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله چې غیر مستقیم خبریال مو کله کله به نیم ځای ور راپورتاجونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کې هم په آواز مجله کې عرفان مجله کې ځینې نورو مجلو کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس او بهیو کمکیانو انیس وو هغې کې هم ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشر کېدل مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه تاریخ او اجتماعاتو سره
جنباد صاحب دغه نوې ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی کور ته جنګ راوړي یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې
جنگونه می اتمن کړی دي هیڅ شک نشته خو بیا وایم چې د جنگي حالت ځوان زموږ چې دې زمو فکر د جنگ اوسېګم یا کوشش وکوش دا د حکم کوشش د کوم منو وینه ده یو رقم ته تفاهمه کوم ځان تیر کوم البته هیڅ کله د چا مضمونوم نه شو چې چا باندې کوم نومې خپلې یا چا د تماس خور کړی خو چې دې څه بده یعنی کوشش وکوش هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسي د اګرته راو او می دنګل کې د شي د ذاتن ما چې یو څه ډیپلوماسي به راکې وا چې کوشش وکاو دا ټول وی چې کونډونه چې حالتونه د کم په تفاهمو سره گذشت لري د په دې سره هم ورک زنه په کوم سیستم نه پدې کې به موافق وي به نو مخه مخه کوششونه وکول او کوشش وکاو چې ډیرو
جنباز صاحب کدام رته وای د کانکور لپاره مادهګي پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پوهنځي ته لاړ شي
هغه وخت ما د لسم سن خلاصه و هغه وخت کانکور نو کانکور نو زده نه بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرسو چې زه شوري په خاني شوري کې هات راغلم او د څو میاشتې په کې لوړې ځکه نه پرې وی ته کې نو تاسو کې په یوه یې اړیکو کې وکړي او مونږه په دې باندې ولاس کتابونه چې پر ما دا ورته راولې ګل شول او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې د افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنیو چارو وزارت کې کار پیل کړی و نو بیا هغه حکومت ورته سپنه چې هغه حالت سره مخامخ شو چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وویل شو کړی چې ترته وطن ته
جان باز صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډیر ښه انځورې یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دی تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځای وو
ولادت نشه یو سپورټر مو کړی چې د عادي ورته ځواب مې شوم ویلې او لاله مې خاطرو ته کابل یو تر څو کوچنی هم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د څاون د کودتا نه زه هم د یو نظامي افسر اولاد یم لازم دوا پر سب دوران ہونا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنتلا کو وګورو د پاره چې په نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې چاغه خدمات چې یو خار به ولري البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نو کوم پرمختللی هیواد نو کوم صنعتي هیواد نو خو د دې د هي توسعې په حالت کې په افغانستان کې چې ډېر پرمختللی صنعتي توسعه یافته هیواد چې ولکه لږ په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خرم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل د لپاره د کابل لوی ښار د پاره لوی پروګرام لري د شمول د دغه زیر بنایي د ننګرهار سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خسره کونه معاصر سره کونه په نظر کې نیول شوی خو متاسفانه چې د سال د کوو تاسو اړتیا چې وړاندې شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان خو به هر بل تشریح شو تاسو پوښتنه ده کابل کلی خار آل فرحات دریا یو سندر دشوائی درختان اکاسی پیردار کابل بود او غایتا دا واقعیت دی چون فرحات دریا اگر چون اگر پا کندوش کسی کلی خو بدیر کشنوالی که راقل کابل که یعنی پسیگل کابل شوائی دی دا رفتا ہوئی دا دا میدان هوایی نو را شروع خنجا جانی تل چارایی ساتامه پوری یا هم دغشی تا چارایی پشتنسانه پوری دا دا طول دوال خواهی دا اکاسی و نزیم قندریان و گنجویلی و درختی بونی با دی پسرلی که با دی اونو یا رقم بوی درلود یا رقم اثر با هر خواه بخپورو چی یعنی تاس با دا جوان نه خوان دا خیستا تاس بایدی چی دا کابل چون دا خریدتا دی کابل که تاسو یو پیرادار نه درلود همدغه اکاسی ونې د کابل پیرادارو رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزت خلک وو همداسې بیا دا اکاسی په شارینو کې وي په تمنی کې وي په طلا کې وي په کار کې چار کې وي د چینو خواته کوټې زمین خواته نه مې یادېږي د کارچناو شاشهیي خواته به څومره وو که به نه وو هلته کې بهشي نورې ونې به وي او دا اکاسی معمولا عمدتا په دغه منطقه کې چې مې وویلې حتی کرتي پروان کې کمې دي په کافت الله کې شارناو کې ګلدشته کې دغه د میدان جاده کې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دي ځای کې اکاسی ډېرې زیاتې
جانباز صاحب ادامه ورکړئ
مهرباني
جانبا صاحب کله چې دا دومره ښایسته کابل و تاسو زده کړو لپاره لاړئ مسکو ته کله چې بیا تغییرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ړنګه شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول تاسو په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې اړه راته وایئ چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و کابل خالیګۍ پوره کوله که نه
خدا وطن خالی خو فرزان هیچ چیزی نشی بوده کاله وطن ام داره سی چی دن بگم منگی لیگ زرد سی پارادوکسی حال گستو دا منگا کنان وطن سر دیر لیوانی بین لرو خو یا وطن والی دا سی خراب دی کنا پای حال تابن چی پو جلا وطنی که پو خارج که پو بحر که تماخا چی مینا وطن سره خپل زادګار سره لا نور هم زیاتېږي تشدیدېږي او ته همېشه په دې فکر کې چې د کوم ځای د چا زوی کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نور هم غټي تقله کېږي او ته همېشه په دې فکر کې او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نو چطور نو دیر سخته و خو انتخاب نو او موک او ما تورده محسنین مجبورو چه یو تداد لال غربی حوادو تا استرالیا تا کانادا تا امریکا تا نبرال اروپا تا خو زیاد به ترتیب التا پاتشم زیاد چه ما التا وادو که از ما لور دنیا ترافه او نو زه هلته پاتې شوم بیا ویلی شم چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور نکار کو په کنسلی څنګه کې ته 2001 لسم بیا لاړم افغانستان ته هلته په د هیواد سره د اداري د مبارزې په اداره کې رئیس ته تبتو رسیدګي په دوره یه هوا دغه ریاست ته د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم همغه سفارت کې مې بیا کار کوو چارخی اوخور چې زه مصروف وم په کار او دا ښه وو چې مصروف وم او په شدت مصروف وم او دې راته دغه زمینه مساعده وله چې ډېر هغه نشم دلا وطنی نه ډیر رنج ونه وینم گرچه ذهن می انیشا باندې مصروف و چې وطن څنګه کیږي وطن ته څنګه ځو دا هر شی ما کوتاه ټول سره
جان باسب کیسه سه شخصی ژوند تر شو څورونه یا اوس مو کورنۍ چرته دا و د چ واده مو کړای د څو مشمان لري
خراب ځان خو ما مستم یو اشاره وکړم ځان خپل نه خو لري تاسو باندې چې مامور وفات شو کړی چې نو وکاله عمر دلته او دا هغه وخت چې ما چاته وره هغه ته پاتې چې نو توقف موکو پام دې چې مامور دې خو وفات شو وروسته بیا پلار می خانه منصبدار هغه د تور کو د تاسو ری توافق نه درلوده تسلیم نشو متاسفانه چې هغه وخت زمامدارانو لخوا شهید شو تسلیم نشو هغه خپله کمکته چې وه د راکټو د لیواو نه نیومه کته ښار کې هغه کودتاچیانو ته تسلیم نشو او زما پلار هغه وخت کې د مځکې کې هم قمندان و هم رئیس ارکان نو هغې د ملګرو سره شهید کړم تاسو کنه داسې کیسې وشوې په افغانستان کښې نو ټول راغلي دي چون تاسو پوښتنه وکړه ماریا که نو د دې باره کښې اکثره نه غږي خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو که نه ما د همدغه د روسیې اتباو سره د یو سره واده وکړه تقریبا دیارلس کاله ژوند وکړه زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کښې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو کړی چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مقصد ژوند تر اخره ونه شو نو دا بلې یو خور لرم چې په بلجیم کښې ده یو ورور مې دی په انګلستان کښې دی یو بل ورور مې دی په
جانبا صاحب که په دې اړه راته ووایې چې کور کارونو کښې څنګه یې اشپزي څه دې زده دي دا چې مسافري وکړې ده حتما په دې برخه کښې بلد یاست که زده مو د څهښه پخولی شئ
اشاره وکړه هغه وخت چې معاصل وم بېل شکه چې هر شی مې پخول بیا وروسته چې مې واده وکړه خو دې کار کښې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کښې ډوډۍ نه خوړم یعنې شخصا ما او چون مېرمن مې اروپایي نژاده وه نو هغې هم چندان زیات علاقمندي نه اګر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کښې هېڅ شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته بیا ډېرې ځای به م جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولی شم چې پاخه کړم خو د کیفیت جوابګو نه یې چې څومره به دا مزهداره وي با کیفیته به وي خوندورې به وي د دې واده چا ته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي د نیکي شک نه لرم
یوازې دومره ضمانت یې کوئ چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بلکل تیره به بده نه وي هو دا چې څومره خوندور به وي څومره په کښې به مالګه او مصاله مراعته شوي اوسېږي تر کومه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي ټول شیان ګورم څو دقیقې مثلا یو شی جوش وخوري کوم دقیقې نه پوهېږم بیا تم پاتې شي بیا بلاخره به کاسه خوراک ته ماده شي د ټول شهر په هغه کاغذ د روی مخې یاد
جانبا صاحب دغومره عمر چې تاسې په مسافرۍ کښې تېر کړی دی او مکتب دوره مو په افغانستان کښې وه او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي داسې کومه خوږه خاطره هم پکې شته ده چې تل ستاسې په ذهن کښې پاتې وي
او والا یو شی خو مې ډېر ډېر یادېږي چې ما به دا مېرمن ته ویلې ما چې زما لور چې کله پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسېږي او هغه به ما ته ډېره ورته وشي. بیا جالبه دا وه چې کله چې زما مور لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما میرمن شپږم منزل کې اوسېدلې ده ته مې وویلې وایي هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټوله دنیا د مینو نه ښایسته اوسي. اوس ویلی شم چې همداسې ده زما ورور ډېره ښایسته ده نامخ ده.
خدای دې درته ژوندۍ لري. جانباز پرستیو کوم کراته وای تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی په دې برخه کې مو هڅې کړې دي هلې ځلې مو کړې دي. دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نه کړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه والی توپ د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بینملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی. افغانستان ډېر لوی سیاسي نظامي امنیتي اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالاتونه راغلي دي نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. خو دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو که تاسې افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي او دغې خاورې ته متحد هستئ دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه. د دې خاورې تاریخ فرهنګ ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورو د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي. ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ. وابستګي مه کوئ. نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړي. راشئ افغانانو سره مذاکرات وکړئ. که تاسو رښتیا سره غاصبینو د فاسدینو خلافت دی موږ هم هغه غاصبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري. افغانان ډېر پرمختللي خلک دي. ډېر مسلکي خلک دي. اضافه د 500,000 د افغانستان خلک دا موږ خویندې میندې. تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. تر اوس ما سره د افغانستان یوه خور یو لوستي اور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه میرمن په ضربې لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محرومه ولې د حقوقو نه محرومه وي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځانې غږ دادی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي. نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي. ځان ته نور شخصیتونه بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات او پسې په ښه معنا د کلمې تعرضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. د نن په افغانستان کې واخلې په منطقه کې په فارا منطقه کې که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک دا حق ترلاسه کړي دا طالب به تاسو ته حق ورکړي نه یې درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه یې که سبای ځکه چې طالب د ریاست د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریب تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راتبیږي چې هغه د تبلیغیدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده. لاره تاسو ته پرانیستې ده. مسجم شي، خپل یو حرکت رامنځته کړي، خپل یو مشر وټاکي او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړي.
وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دخل وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دخل وطن ترا ولا مینا او مسافر بخت دار نیما مسافر جو بوڑے او یار میں بیالا سراشنا او مسافر زم رب بخت دار نیما مسافر جو بوڑے او یار میں بیالا سراشنا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر سوک مین وی او تو پور کویل ملکنا او مسافر او دن مش بو سندر خوان کا مسافر سوک مین وی او تو پور کویل ملکنا او مسافر او مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر دے سلام کرے او دو چھوڑلی او سڑاکڑی نا او مسافر پردے سن رکھے را پکلو مسافر دے سلام کرے او دو چھوڑلی او سڑاکڑی نا او مسافر او مسافر مولا دکلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر